یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري تاسو دغه پروګرام ته خرغلاست وایم په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب نن سه شنبه کونړ ولایت هغه سرحدي سیمې ولیدلې چې په دې وروستیو کې د پاکستان لوري پرې توغندي لګیدلې دي. ښاغلی محب وویل چې پاکستان ته نه د تاسیساتو جوړولو اجازه ورکول کیږي او نه راکټي حملې بې ځوابه پاتې کیږي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو په بهرنۍ موضوع کې. دا اوري چې د اروپایي ټولنې مشرانو د کرونا ویروس د زیانونو د جبران لپاره د 1.5 میلیارد یورو په ارزښت د مالی مرستو پر یوه بسته سلا وکړه. تر هر څه مخکې خبرونه احمد شیبر وایي.
په کندهار کې چارواکي د لسکونو طالبانو د وژلو ادعا کوي. د نورستان پر کانتیوا ستراتیژیکه دره طالبانو برید کړی. د اروپایي ټولنې مشرانو د کرونا ویروس تر رامنځته شویو ستونزو د مخنیوي لپاره د سلګونو میلیارد یورو پر بستې موافقه وکړه. د خبرونو تفصیل. د کندهار امنی قمندانی وای افغان ځواکونو په تیرو څلور ساعتونو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې څلور څلوېشت وسلوال طالبان وژلي دي. د کندهار د امنی قمندانی ویان جمال ناصر بارکزی نن ازادي راډیو ته وویل
تیر شپه په کندهار کې څلور څلوېشت وسلوال تر هرګورو ته مرګ ژوبله ورسېده چې د کندهار په بیلابیلو ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو تجمع حملې ترسره کړې دي. امنیتی ځواکونو دې ته غاښ ماتونکي جواب ورکړی دی.
شغلی بارکزی زیاته کړه چې په یوه مورد کې چې په تختپل ولسوالۍ کې د غوث ملاتړ د ماموریت په هوایي عملیاتو کې 25 کسان وژل شوي دي. د بارکزی په وینا د ارغستان ولسوالۍ د شیخانو غونډۍ او د معروف ولسوالۍ په ټغرې سیمه کې هم یو شمېر وسلوال له افغان ځواکونو سره په نښتو کې وژل شوي دي. خو د امنیت قمانداني ویان زیاتوي چې افغان ځواکونو ته په دې نښتو کې زیان نه دی اوښتی. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د چارواکو په وینا د نورستان د مرکز پارون پر کانتیوا دره د طالبانو برید په شاته تمبول شوی دی. د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی نن ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو له مختلفو ولسوالیو خپل وسلوال راغونډ کړي وو او پرونی غوښتل چې کانتیوا دره ونیسي.
دی خونه خو تلفات نشته لیلر نه غوی د زونه کړی دی. د عامه خلک ملي پولیس په ملاتړ کې اخیستی دی. غوی تخته کړی دا دوی نه خبر نه یو تلفات لري کنه نه لري.
د کانتیوا دره سشکل د غوی په میاشت کې افغان ځواکونه ونیوله. د ستراتیژیک سیمه نږدې شل کاله د طالبانو په لاس کې وه. طالبانو د کانتیوا پر درې د تازه جګړې په اړه څه نه دي ویلي. د بغلان د امنیت قمندانۍ مخې ته د یو ځای پر ځای شوې ماین چاودنې یو تن وژلی او یو بل ټپي کړی دی. د بغلان د والي ویان نظیم نجیم ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه نن سهار د امنیت قمندانۍ د قراردادي دروازې مخې ته وشوه. شاغل اوبخشی شاغل نجم وایي چې په دې چاودنه کې چیرمه ودانۍ چې د ادیب راډیو دفتر پکې هم دی زیانمنه شوې ده. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. په بغلان کې څو ورځې مخکې پر یو پوځي موټر د نشتې مقناطیسي ماین په چاودنه کې 11 کسان ټپیان شوي ول. د اروپایي ټولنې مشرانو د کرونا ویروس له امله د رامنځته شویو ستونزو د مخنیوي لپاره د 250 میلیارد یورو مرستو پر بستې موافقه وکړه. د اروپایي ټولنې غړو هیوادو د خبرو په څلورمه ورځ دا ومنله چې له هغو هیوادو سره به مرسته وکړي چې د کرونا وبا له امله سخت ځپل شوي دي. د اروپایي ټولنې د وبشغړو هیوادو مشرانو په بروکسل کې ومنله چې هغو هیوادو ته به چې د کرونا ویروس له خاطره ځپل شوي دي د پورونو او بلایوازه قرضونو په ډول مرستې کیږي. په ورته وخت کې د مشرانو د راتلونکو اوو کلونو لپاره د اروپایي ټولنې لپاره د 1.1 تریلیون ایرو له بودیجې سره موافقه وکړه چې دومره بودیجه د دې ټولنې لپاره تر اوسه ساری نه لري. د اروپایي اتحادیې د شورا رئیس چارلس میچل چې د غونډې مشي یې کوله په ټویټر کې یوازې د موافقې کلمه لیکلې او د فرانسې ولسمشر امانوئل مکرون لیکلې دي چې دا د اروپا لپاره یوه تاریخي ورځ ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به د بریتانیا له سر اعظم بوریس جانسن سره نن وګوري. دوی وروسته تر دې سره ګوري چې لندن د چین د مخابراتو لستری کمپنی هواوی سره اړیکې د هانګ کانګ په وړاندې د چین د چلند له امله قطع کړې دي. پومپیو تیر ځل په جنوري میاشت کې څو ورځې وروسته تر دې لندن ته تللی و چې جانسن د واشنگتن له لورې د خبرداري سربیره هواوی شرکت ته اجازه ورکړه چې د بریتانیا له جی 15 انټرنټ سیستم سره مرسته وکړي، خو جانسن تیر اونۍ دا پریکړه بدله کړه او د ګرځنده ټلیفونونو چمتو کوونکو ته امر وکړ چې د جی 15 وسایل سر له نوي کاله وانخلي، البته له چین وانخلي. د سرداسم جانسن تر دې اعلان وروسته پومپیو وویل چې دی پر دې پریکړې خوشاله دی. او روسي خبردار چې د چاپیریال ساتنې فعال گریتا تونبرګ د ګولبین کین په نوم د جایزې ګټونکې شوه. دا جایزه 1 میلیون ایرو ارزښت لري چې د دوشنبه په ورځ د چاپیریال ساتنې په برخه کې د تونبرګ د هڅو په خاطر هغې ته ورکړل شوه. گریتا تونبرګ د سویډن ده. د پو ویډیوي پیغام کې ویل چې دا به دا پیسې هغو پروګرامونو ته ورکړي چې د چاپیریال ساتنې لپاره کار کوي. د ګولبین کین جایزه تر اوسه تر ټولو لویه جایزه ده چې 14 کلنې گریتا تونبرګ اخیستې ده. تر دې مخکې هم د یو شمېر مهمې جایزې ترلاسه کړې وې چې په دغو کې د بخښنې د نړیوال سازمان جایزه وه. گریتا په 2019 کال کې د نوبل د سولې د جایزې نوماند هم وه.
احمد شیبارو چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه ویل کولای شي د خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمد الله محب نن د کونړ ولایت هغه سرحدي سیمې ولیدلې چې د پاکستان له لوري پرې توغندي لګیدلې دي.
دښمن په دې باندې پوه شي چې مونږ به د خپلې خاورې د یو انچ نه دفاع کوو، او که دوی په دې فکر باندې چې دوی به دلته راکټ راغورځوي او بې جوابه به پاتې کیږي، نو دا به یو خوب او خیال.
پاکستان لوري په راکټي حملو کې تیرونه اته کسان وژل شوي او یو لس نور ټپیان. پاکستان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د هلمند چارواکي وایي په دغه ولایت کې د بهرنیو اتباعو حضور ډیر شوی دی. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین
اوس القاعده د برامچین نیولې تر هرات پورې په دغه کمربند کې پراته دي او د طالبانو حمایت کوي او طالبانو ته تعلیم او تربیه او ټریننګ او همدارنګ نور مواد ورکوي.
طالبانو ویلی و چې له بهرنیو ترهګرو ډلو سره به خپلې اړیکې پرې کوي. په دغه پروګرام کې دویمه نیمایي روغتیا د ژوند شتمنۍ خپرونې ته ځانګړې ده. رازول لمړی مطلب ته د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمد الله محب نن د کونړ ولایت هغه سرحدي سیمې ولیدلې چې د پاکستان له لوري پرې توغندي لګیدلې دي. د ملي امنیت شورا د مطبوعاتو د بیان له مخې ښاغلي محب ویلي پاکستان ته نه د تاسیساتو جوړولو اجازه ورکول کیږي او نه راکټي حملې بې ځوابه پاتې کیږي. ورزو کونړ ته د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري د ښاغلي محب سفر تعقیب کړی او له سیمې نه همدا اوس را سره د ټلیفون په کرښه معلومات شریکوي. مهرباني.
مننه. د افغانستان د امنیت شورا صلاحکار ډاکټر حمدالله محب د کورنیو چارو وزیر د ملي امنیت او دفاع وزارتونو استازو د محب سره ګډون درلوده په دې سفر کې. لومړی د سرکانو ولسوالۍ هغه سیمې ته لاړل، هغه کور ته لاړل چېرته چې د پاکستان د توپ ګولې لګېدلې دي د تېرې چهار شنبې په ورځ باندې، او هغې کې څلور ولسي وګړي وژل شوي وو، یو شمېر ټپیان وو. په عموم کې دغه ګولې چې په تېرې چهار شنبې په ورځ لګېدلې په اسداباد او په سرکانو کې یې اته تنه د دولتي چارواکو په وینا وژلي وو، یو ولس یې ټپیان کړي وو. هغوی ته یې فاتحه وکړله. له فاتحې وروسته ډاکټر محب په خپلو خبرو کې وویل اگر چې د پاکستان نوم وانخسته، خو ویل چې په دښمن ته موږ دا خیو چې موږ دلته راغلي یو، موږ د خپل خاورې نه دفاع کوو. نو دلته موږ د محب خبرې اورېدلی شو چې دا غواړو
مونگا دلتا ټول په دې هدف راغلی چې دشمن په دې باندې پوه شي چې مونگا به د خپل خاورې د یو انچ نه دفاع کوو، او که دوی په دې فکر باندې چې دوی به دلتا راکټ راغورځوي او بې جوابه به پاتې کیږي، نو دا به یو خوب او خیالي.
موهید دا هم ویلی چې دښمن غواړي چې د دغو بریدونو په وسیله باندې افغانان وویروي، دغه ساحه کې چې کوم افغانان پراته دي هغوی د خپلو سیمو او کورونو نه کډې کولو ته اړ کړي، او د خپل د محب خبره د خپل نفوذ ساحه پراخه کړي، او د دې تر څنګ هغه وسلوالو ته چې د دوی په ولکه کې دي هغوی ته دلته د اوسېدو او د فعالیت د اوسېدو دپاره ځای برابر کړي. خو دوی وویل چې موږ به دوی ته هېڅکله دا اجازه ورنه کړو چې دلته دوی پوستې جوړې کړي او وړاندې راشي. د امنیت شورا سلاکار دا هم وویل چې دوی د کونړ د خلکو هغه ستاینه هم وکړه چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې قرباني ورکوي، او دوی د خپلې خاورې تر څنګ د کونړ تر څنګ نور د هیواد په نور برخو کې هم د هیواد دفاع کوي.
ښاغلی انوري، د ملي امنیت سلاکار عبدالله محب فکر کوم په خبرو کې طالبانو ته هم په طالبانو هم جدي انتقاد کړی، په دې اړه باندې جزئیات څه دي؟
ډاکټر محب په طالبانو باندې څنګه نیوکه هم وکړله، وی ویل چې دغه چینن پاکستان د کونړ په خاوره کې یا نورو ځایونو کې پرمختګ کوي ډېر خورا دي، او یا په د کونړ په خلکو یا د افغانستان په خلکو ګولۍ وروي د توپونو، دا ټوله زمینه طالبانو دغه ته برابره کړې ده د دوی پرمختګ او دغه لاسوهنو ته.
خپل خاور باندې انتحار او انفجار کوي، دلته خپل مکتبونه او دکانونه او د خلکو کورونه ورني، او هلته دشمن ته د دې فرصت ورکوي چې زمونږ په خاور باندې راکټونه راوغورځي.
د په طالبان دا غږ هم وکړي چې باید د سولې لار خپل کړي، سولې تراشي، نور دغه څه جنگونو او جګړو څخه لاس واخلي، او ژمنه وکړه چې دوی د ټول حکومت افغانستان خپل خاورې د انچ انچ ساتلو ته
ژمن دي. انوري لن راته وایي چې خلکو څه ویل د خغلی مویب د خبرو پاړه باندې، او په ټوله کې لتیرونه چې کومې راکټي بریدونه شوې دي څومره کسانو ته مرګ جوړ لوخت لن کراته وایي.
زه څنګه چې باندې تر اصله ما خود کونړ اوسیدونکو دا وایي چې لس کال کېږي د دوی په خبره چې د پاکستان فوج د دوی په خاوره باندې د کورونو باندې توپونو ګولۍ راولي، دوی ته زیات ځانونه رسولي دي، په لسګونو کسان وژل شوي یو کپتان شوي دي، د دوی په سلګونو کورنۍ د خپل سیمه نه کډه شوي دي. دلته شمنې کېږي لوړ پوری چارواکي راځي، خو د عمل هغه خپل ژمنو ته د عمل جامه نه اغوندي، کاغستل او د څه اقدام کړی وین اوس په کونړ باندې دغه ګولۍ نه راتللې، دوی ته ځانونه نه رسېدلې. تقریبا تیره اونۍ چې د چهارشنبه په ماسپخین باندې د پاکستان حکومت یا د پاکستان پوځیانو د خلکو په خبره او د چارواکو په خبره د کونړ په سرکانو مرابر یو مرکز سلاحات باندې ګولۍ راوشتلې وې، په هغې کې اته کسان وژل شوي وو، ولسي خلک او یوولس تنه ټپیانو.
مننه کوم.
بله
روحلانوري، مننه کوم له تاسو نه. بیا به هم د ورځې په جریان کې له تاسو سره خبرې کوو. روحلانوري و د ازادي راډیو خبریال له کونړې موږ ته راپور راکوو چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب نن هلته ورغلی و، هغه سیمې ولیدلې چې د پاکستان له لوري پرې راکټي بریدونه شوي وو. دا چې د پاکستان د حکومت دریسه وو او په دې اړه باندې سیاست څه دی، د ازادي اروپا د مشال څانګې مشر خبریال احمد شاه اعظمي په دې اړه باندې تحقیق کړی دی. ښاغلی اعظمي، پروګرام ته په خیر راغلی. د پاکستان غبرګون تازه د دغې مسلې په اړه باندې څه په د دوی حکومتي چارواکي څه وایي؟
مننه. همدا اوس څو شېبې وړاندې ما د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له ویاندي عائشه فاروقي سره خبرې وکړلې، نو هغه په دوو ټکو کې همدا جواب راکړي چې هغه په دې باندې په دې اړه معلومات نه لري، یعنی خبره نه ده. چې کله خبره سي یا د حمدالله محب چې دا اوس سفر کړی و کونړ ته په دې اړه چې هغه څه وینا کړې ده، نو دوی دا ویل چې دا هغه وروسته به بیا د خپل د دې چې په اصطلاح پالیسی سټیټمنټ دی یا هغه د دې چې کوم حکومتي تګلاره ده هغه به بیا خبري. خو چې کله بیا ما پوښتنه ورڅخه وکړه چې نیم ساعت وروسته زنګ درته و که یو ساعت وروسته، نو دوی بیا څه جواب را نه کړ، ټلیفون یې بند کړ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خو مخکې څو ورځې مخکې ویلي چې موږ رسمن دوی ته خپل اعتراض لیک استولای دی، نو دا څنګه اوس بی خبري ښکاره کوي؟
صحیح خبره تاسو کوي، ځکه چې په پاکستان کې سیاست داسې دی چې ځینې کسان ځینې شان د پوځ په کنټرول کې ډیری، نو ولسی حکومت دومره واک یا اختیار یا په بل معنا دومره زړنه لري چې پر هغوی باندې خپل بیان ورکړي تر څو چې د پوز له خوا څخه یو اعلامیه نه خپره شوی یا اعلامیه نه راغلی. دا بریدونه لکه څنګه چې روحلان وری ویل دا نوې خبره نه ده، د تیرو لسو کلونو راهیسې دا بریدونه کیږي، حتی د ولسمشر کرزي په دور کې هم دغسې بریدونه کېدل. خو کله چې د خلکو غبرګون ډیر زیات شو او د ولسمشر کرزي څخه هلته خلکو غوښتنه وکړله چې تاسو هم باید ورته اقدام وکړي، نو د ده ځواب هغه وخت دا و چې که چیرې موږ ورته اقدام وکړو د کرشې اغاړې ته هم پښتانه میشتي، نو هلته به پښتانه تاواني سي. نو دا معنا دا ده چې دې خواتم یو پښتون ولسی وګړي تاواني کیږي، او خدای مون پښتانه ولسی وګړي تاواني سي. نو د داول چې موږ دا نه غواړو، موږ دا غواړو چې دا مسله په سیاست سره یا د حکومت لاري حل کو. خو بیا چې کله ولسمشر اشرف غنی په 2014 کال کې راغلی، دا د وسی بل دوره پیل سو، همدغه بریدونه دوام لري د حکومت د خواسخه.
پاکستان سیاست څه دی؟ ولې د دغه سی بریدونو په خاطر هغوی څه وایي چې ولې دغه سی بریدونه
پاکستان که څه یعنی نن دوی دا خبره ونه کړه، خو له دې وړاندې دوی یو وخت دا خبره کړې وه چې د کرشې غاړې ته پاکستانی طالبان میشتي، دوی هلته اډې لري یا دوی مشران هلته میشتي، او له هغه ځایه پر پاکستانی ځواکونو باندې بریدونه کیږي. نو دوی په دې غبرګون کې دغه راکټونه فایر کی، یعنی د دوی مقصد دای چې هلته هغه وسلوال چې د دوی په اصلاح پاکستانی وسلوال هلته میشتي، هغه په نشه کې کوم افغان حکومت دای دا نه مني، انکار کړی دی چې هلته دغه طالبان میشتي. نو دوی دا وایي چې دوی هغه طالبان په نشه کې، یو کله ناکله داسې پیشي دوی راپور ورکړي د پاکستان د پوز کوم مرکز چې دی چې د دوی دوه پوځیان وژل شوي وه یا څو ټپیان سوه بریدو سو په دغه سرحدي سیمو کې د پاکستان د باجوړ سره چې دغه پوله لګېدلې ده. نو دوی وخت په وخت کله ناکله داسې راپور ورکړي، نو دوی بیا دا ادعا کوي چې موږ په دې ځواب کې دغه سی بریدونه.
مننه کوم. په اخر کې غواړم پوښتنه چې له پکتیکا رانیولې تر نورستان او کونړه پورې دغه سرحد ډیورنډ فرضي کرښه چې ده، په دې کې پاکستان د پاکستان لخوا د اغزن تار یا تاسیساتو جوړولو راپورونه کیږي او ولسی خلک یې غبرګون ښیي د دې خوا، پاکستان ته څومره مهمه ده چې په دغې سیمو باندې داسې تاسیسات جوړوي؟
د پاکستان یو خو د حکومت تاسو د دریز وایم، حکومت خو دا وایل چې د اخوا څخه وسلوال را اوړي د پاکستان خواته، او ورسره افغان حکومت بیا دا ویل چې له دې غاړې وسلوال اوړي افغانستان ته هلته بریدونه کوي. نو پاکستان د اشرف غنی ولسمشر اشرف غنی په تیره دوره کې دوی دغه سیمې خردار باندې کار پیل کړي چې ډېره برخه رسیدلې ده، تکمیل شوې ده، ډېره لږ کمه برخه پاتې ده. نو دوی دا ویل چې دا به د وسلوالو تګ را تګ ممانعت وګرځي دغه تار. او بلخوا ولسی غبرګون دا دی که د کرشې دې غاړې ته پراته دي د پاکستان په خاوره کې، دلته هم ولس په دې باندې خوشحاله نه دی، هغه نه غواړي چې دغه سیمې خردار دلته راځي، ځکه چې دا قبایل دي دې خواتم تګ را تګ کې. نو د دې لپاره لار ډېر اوږدېږي چې دې کله غم یا شادی کی یو بل ته تګ را تګ سره.
ډیره زیاته مننه کوم احمد شاه زمی او د ازادي اروپا مشال څنګه مشر خبريال لمک سره د پاکستان د چارواکو ورستی څرګندونی چې د کونړ د راکټي بریدونو په ارتباط او همدارنګ د پاکستان د چارواکو مخکینی د ریزونه لمک سره شریک کړه.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د اقتصاد نړۍ خبرونه ناجیه صاحب وايي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې د حرکت ادارې په همکارۍ د 1998 کال غوره صادرونکو او خصوصي پنګوالو سره ګډ ناسته وکړه. د دغې خونې د عامه اړیکو رئیس امین بابک نن ازاد راډیو ته وویل چې په دغه ناسته کې چې نن ترسره شوه، د دولت د رهبرۍ غړي، سکتوري وزارتونه او د خصوصي سکتور غړیو ګډون کړی و. نوموړي وویل په یاده ناسته کې د صادراتو په زیاتېدو او د ستونزو په هواري ټینګار وشو. په پروګرام کې د شان یو شمیر سوداګر هم وستایل شول. خاغلی بابک وایي د ناستې په سنډه کې د افغانستان د صادراتي محصولاتو یو نندارتون هم جوړ شوی و چې ګډونوالو ترې لیدنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې سږ کال د کرونا ویروس د خپرېدو له امله د افغانستان د صادراتو کچه راښکته شوې او د یوې مودې لپاره په ټپه ولاړ و. د افغانستان د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت د کلیوالي لارو جوړولو ملي پروګرام لاري د نږدې 200 میلیونه افغانیو په ارزښت تړونونه لاسلیک کړل. د کلیو پراختیا سرپرست وزیر مجیب الرحمن کریمی نن د دغه تړون د لاسلیک پر مهال وویل چې د دغو 200 پروژو په پلي کېدو سره به یو شمېر کلیوالي سیمو ته د تګ راتګ لارې جوړې شي. نوموړي دغه شان په دغه برخه کې د افغانستان په شلو ولایتونو کې د نږدې 2 میلیارد افغانیو په ارزښت د سلو هغو پروژو په اړه چې د پلي کېدو په حال کې دي هم رسنیو ته معلومات ورکړل. ښاغلي کریمی وویل په دغو پروژو کې یو هم د پامیر بدخشان لاره ده چې 80 کیلومتره جوړه شوې او د 78 کیلومتره نورو د جوړېدو تړون هم لاسلیک شوی چې د دې سړک په جوړېدو سره به د پامیر ولسوالۍ سړک د بدخشان له فیض آباد سره ونښلول شي. د یادونې ده چې د دې لارو په جوړېدو سره به لسګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شي او دا هم د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ، یو اروپایي یورو 8 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستاني روپۍ 1455 افغانۍ.
اقتصاد نړۍ خبرونه مو واوریدل. کولی شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د اروپایي ټولنې مشرانو د کرونا وایروس د زیانونو د جبران لپاره د 1.5 میلیارد یورو په ارزښت د مالی مرستو پر یو بسته سلا وکړه. دغه مشران پرون د خپلې سرمشریزې پر څلورمه ورځ په دې موضوع موافقې ته رسیدلي. دغو مالی مرستو په ویش سره به د هغو هیوادونو مرسته وشي چې د کرونا وبا سخت ځپلی دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې راپور صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د اروپایي ټولنې مشرانو په بروکسل کې په خپل غونډه کې د کورونا وایرس د مالی زیانونو د جبران لپاره پر مالی مرستې ګډ توافق وکړ چې دغه مرستې به د پورونو او مالی مرستې په توګه هغو هیوادونو ته ورکول کېږي چې کورونا وایرس سخت ځپلی دي. د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه د بحثونو پر مهال پر دوو ډلو سره ویشل سي وو. یوه ډله هغه هیوادونه و چې کورونا وایرس سخت مالی زیانونه ور اړولي او بله ډله هغه هیوادونه و چې د مالی مرستو د لګولو په اړه اندېښمن وو. دغه مشرانو په بي سابقه ډول د راتلونکو او کلونو لپاره د 1.1 تریلیون یورو په ارزښت د اروپایي ټولنې پر بودیجه هم سلا وکړه. د اروپایي ټولنې د شورا مشر شارل میشل په ټویټر کې لیکلي موافقه وسوه. بلخوا د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون دا د اروپا لپاره تاریخي ورځ بللې ده. د اروپایي ټولنې د شورا مشر شارل میشل تر دې مخکې ډاډ ښوولې و هغه جوړ جړی چې د اروپایي ټولنې اوشتو مشرانو ته پیشنهاد کړي پر پورونو او مالی مرستې د بستې پر سر به یو موافقه سبب سي او د مالی مرستو دغه بسته به اروپا سره مرسته وکړي چې ځان له هغې اقتصادي رکود څخه وباسي چې علت یې د کورونا وایرس وبا ده. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د ارقام له مخې په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمېر تر 14 میلیونو او 100 لکو اوښتی دی او په دې وایرس په نړۍ کې تر 6 لکه او 10 زرو ډېر کسان مړه شوي دي. ښاغلی میشل چې د خبرو مشري کوله ویلي د اروپایي ټولنې مشرانو ته واضح کړي دا د دوی مسؤلیت دی چې په بحراني حالت کې د یو بل تر څنګ ودرېږي. د اروپایي ټولنې دغه سرمشري تیره جمعه پیل او د 2 ورځو لپاره پلان شوی وه. خو څرنګه چې د اروپایي ټولنې اوږدو مشرانو هڅه کوله د کورونا وبا د زیانونو د جبران لپاره پر یوه موافقه او په ټوله کې پر بودیجه سلا سي دغه سرمشریزه 2 ورځې تمدید شوه. دا په 13 کلونو کې د اروپایي ټولنې تر ټولو اوږده سرمشریزه ګڼل کېږي چې 4 ورځې یا شاوخوا 90 ساعته دوام کوي. د فرانسې په نیز ښار کې په 2000 میلادي کال کې مذاکرې 15 ورځې غځېدلې وې. ګڼ ډیپلوماتان وایي د اروپایي ټولنې مشران پرون ناوخته یو له عمده خنډونو د مخې لرې کړ. دوی موافقه وکړه چې دا مالی مرستې او پورونه د زیان د جبران په بڼه ورکړل سي که څه هم کورونا وایرس د اروپایي ټولنې ټول بوشت غړي هیوادونه په اقتصادي لحاظ زیانمن کړي. خو د اروپا په جنوب کې د کورونا تر وبا مخکې هم ځینې هیوادونه د بهرنیو پورونو له بحران سره مخامخ وو. د میشل په وړاندیز کې د مالی مرستو نوې اندازه 390 میلیارد یورو ته رسیږي چې ځپل شویو هیوادونو ته وړیا ورکول کېږي او 380 میلیارد یورو هم په د پور په بڼه ورکول کېږي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دل دي.
ازادي راډیو ته غواګیاستو سم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له ناجیه صاحب اورو.
هشت صبح رسپانی د ملي د سرخان پروګرام د حکومت د کړنو په وړاندې یو نوی آزمون بللی. وړاندې په سر مقاله کې راغلي حکومت باید له تیرې تجربې زده کړي او دا ځل حق حقدار ته وسپاري. ورسپانه لیکي که څه هم ولسمشر غني خبرداری ورکړی چې په دې پروګرام کې به فاسد ورته د زغم وړ نه وي او عاملین به یې سخت مجازات شي، خو خلک هیله لري چې دا ژمنی په عمل کې وښودل شي. هشت صبح ویلي په دغه پروګرام کې تمه ده چې حکومت د کورونا ویروس د خپرېدو له امله له اړو او ځپل شویو کورنیو سره مرسته وکړي. مسیر ورسپانې هم همدې موضوع ته په پام سر مقاله کې پوښتنه مطرح کړي چې ملي د سرخان د ولس تیرستل که د جیبونو ډکول. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دغه پروګرام داسې مهال پیلیږي چې ولسي جرګې او خلکو پرې نیوکې کړي دي. د سر مقال لیکونکي په باور سره له دې چې د کورونا ویروس د خپرېدو پر مهال له اړو او بې وزلو کسانو سره د حکومت د مرستې په تیرو پروګرامونو کې د فساد د ادعاو په اړه هیڅ ډول وضاحت نه دی ورکړ شوی او ټول په دې شک کوي چې ګواکې حکومت په لوی لاس د ځان لپاره د فساد او حیف و میل زمینه برابروي دغه تازه پروګرام پیلیږي. په سر مقاله کې راغلي د ملي د سرخان لپاره په میلیونونو ډالرو ځانګړې شویو پیسو ګڼ مهم او بنسټیز کارونه کېدل، خو حکومت په ملي د سرخان لګوي.
ورزو هلمند ته چارواکي وایي په دغه ولایت کې د بهرنیو اتباعو حضور ډیر شوی دی، که څه هم طالبان دا خبره پکله کردوي، خو د هلمند لوړ پوړي چارواکي وایي د دې ولایت په شمالي ولسوالۍ کې د طالبانو په لیکو کې د القاعده شبکې ځینې غړي چې د پاکستان او بنګلادیش اتباع دي جنګیږي. تفصیل د الیاس دایی په راپور کې.
په هلمند کې د بهرنیو وسلوالو د شتون ادعا د هلمند والی وایي د دوی استخباراتي معلومات ښیي چې د دې ولایت د جنوبي ولسوالۍ دیشونه د هرات تر شندان ولسوالۍ پورې القاعدې ته مربوطې ډلې او ګروپونه د طالبانو سره کار کوي چې سیمه نامنه کړي او پر افغان ځواکونو بریدونو ته زور ورکړي. تورن جنرال محمد یاسین ازادي راډیو ته وویل د بهرنیو وسلوالو دغه ډلې دم ګړی د نشي توکو څخه خپل مالي برخې تمویلوي او د پاکستان د لارې هڅه کوي ځینې وسلوال د اوږدې مودې لپاره په یادو سیمو کې ځای پر ځای کړي.
د کشفی ارګانونو د اطلاعاتو معلوماتونو له کابله چې ما ته را رسیدلې دي هغه دا دی چې اوس القاعده د برامچې نه نیولی تر هراته پورې په دغه کمربند کې پراته دي او د طالبانو حمایت کوي او طالبانو ته تعلیم او تربیه او ټریننګ او همدارنګه نورو مواد ورکوي. په ټولو جګړو کې خارجي طالبان د القاعدې نه نیولی تر پنجابیانو پورې تر لشکر طیبه پورې تر جنګوي پورې ټول دلته فعالیت لري او طالبانو حمایت لاندې ژوند کوي او د طالبانو سره په همکاري دلته تروریستي عمل ترسره.
د طالبانو ویاند کریم محمد یوسف احمدی د حکومت دغه خبره یو بې اساسه ادعا بللې ده. هغه ازادي راډیو ټول دوی په خپلو لیکو کې د بهرنیو وسلوالو د شتون مسله په کلکه کړې ده. د 215 میوند کل اردو کمانډان ډګر جنرال ولی محمد احمد زئی هم وایي د دوی کشفي او استخباراتي سرچینې ښیي چې د دې ولایت په سنګین، نارسراج او شمیر نور ولسوالیو کې لسګونه بهرني جنګیالي فعال دي او د وسلوالو طالبانو په لیکو کې د افغان ځواکونو په ضد جګړه کوي. شاغلی احمد زئی چې په دې اړه د شورا په نظامی اډه کې د رسنیو سره خبرې کولې وویل په هلمند کې د جګړې د شدت یو لامل هم د القاعده او بهرنیو وسلوالو د ډیرو فعال غړو راتګ دی.
پاکستانی اتباع په وار وار زموږ د په ګډو عملیاتو کې د منځ تللي دي، د هغو اسناد او شواهد هم زموږ سره شته. په مجموع کې زه نه غواړم د بعضې ملکونو نمونه واخلم، ولی هلمند یو د هغه ولایتو څخه دی چې مواد مخدر قاچاق تولید یې دا کې هم د هغه ممالکو لاس دی او د هغو په توسط باندې دغه ګروپونه تعمیل کیږي. دوی ته دغه ټکنالوژي یا د دغه نوي سیستم دوی ته په اختیار کې ورکول کیږي. بعضې ګروپونه په هلمند کې خرڅوي دي د مخالفینو پر نور مملکتو باندې چې هغه دې ته تمایل شي چې دوی به داعش د داعش حرکات اجرا کړي، ولی هغه داعش چې په نفع د نږدې ممالکو اوسي.
د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې په توافق کې چې د روان میلادي کال د فبروري پر 9 نیټه لاسلیک شو، د ځینو مهمو شرایطو څخه یو دا و چې په آینده کې به دغه ډله د بهرنیو تروریستي ګروپونو له دې جملې القاعدې سره خپلې اړیکې پرې کوي. خو د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت د تیر جون میاشتې په راپور کې راغلي ول چې طالبان د هند د نیمې وچې لپاره د القاعدې د مشرانو سره مسلسل په تماس کې دي او لا یې د هغو سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان وایي که چیرې د طالبانو په لیکو کې د بهرنیو وسلوالو په خاص ډول القاعدې غړي ډیر سیوی د سولې پر اطلونکو بین الافغانی خبرو بد اغیزه کولای سي.
اوس موږ چې د سولې پروسه روانه کړې ده کوم شتمه د دې لپاره لرو چې سولې راشي هغه یوازې او یوازې د طالبانو سره موږ د سولې خبره کوو. نو کچیر دغه خارجيات به دلته راځي دلته جنگیږي دا زموږ د سولې پروسه سبوتاج نه بلکې ټپ ټپ درولای شي، ځکه چې د جنگ نوې فصل پرانستل کیږي. وخت چې د جنگ نوې فصل یا پېشتلا نوې دروازه د جنگ خلاص شي نو د جنگ په بودن کې د سولې د پاره بیا زمينه نه مساعدېږي.
طالبان په مراتب په خپل لیکو کې د بهرنیو وسلوالو شتون په خاص ډول د القاعده موجودیت رد کړی دی. د دې غړي په لیکو کې د القاعده او بهرنیو وسلوالو د شتون دا په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو سره د حکومت د سولې د خبرو هلي تر بل هر وخت ډېری زیاتې سوي او رنګښت ښکاری. محمد الیاستای د ازادي رادیو هلمند.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې دی. احمد شیبر د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب چې د ملي امنیت لوی رئیس د کورونا یو چار وزیر د سیمه ایزو ارګانونو مرستیال او د دفاع وزارت لوی درستیز ملتیا کوي نن د امنیتي او حکومتداري د وضعیت د ارزونې په هدف کونړ ولایت ته ورسید. افغان چارواکو تیرونی وویل چې د پاکستان له لوري د کونړ پر سرحدي ولسوالیو د هوان ډزې شوې دي چې یو شمېر ملکیانو ته مرجوب لاوشتي ده. د پاکستان د امنیتي ځواکونو یو چارواکي د چهارشنبې په ورځ اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي وو چې لومړی د افغانستان لخوا د پاکستان په لور ډزې شوې وي. د کندهار امنی قمانداني وایي افغان ځواکونو په تیرو څلورویشت ساعتونو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې څلور څلوېښت وسلوال طالبان وژلي دي. دا چارواکو په وینا د نورستان د مرکز پارون پر کانتیوا دره د طالبانو برید په شا تمبول شوی. د اروپای ټولنې مشانو د کورونا ویروس له امله د رامنځته شویو ستونزو د مخنیوي لپاره د 250 میلیارد یورو مرستو په بستې موافقه وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به د بریتانیا له صدر اعظم بوریس جانسن سره نن وګوري. دوی وروسته تر دې سره ګوري چې لندن د چین د مخابراتو لستري کمپنۍ هواوی سره اړیکې د هانګ کانګ په وړاندې د چین د چلند له امله قطع کړي دي.
لاند خبرونه مو واوریدل کولای شي په تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې اولولې. اوس روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
د روغتیا د ژوند شتمنۍ په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. نن د ماشومان لپاره د پولیو پر واکسین خبرې کوو. پولیو یا ګوزن څه ډول ناروغي ده، څرنګه پیدا کیږي او له یو ماشوم نه بل ماشوم ته څرنګه سرایت کوي، واکسین تر څه حد خپرېدو مخه نیسي. په افغانستان کې د کورونا د وبا د خپرېدو له امله دغې ناروغي په وړاندې د واکسینونو کمپاین هم له شاوخوا 15 میاشتو راهیسې په ټپه درېدلی چې د کار د پولیو د نویو پیښو د زیاتېدو خطر هم زیات کړی دی. په خبرونه کې مو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د واکسینونو د پوهاوي او اړیکو مسؤل ډاکټر ګل خان ایوب ایمیل مده. ډاکټر صاحب خبرونه ته خره غلاست.
بلې نوري صاحب، په پیل کې تاسو ته او د تاسو د رادیو ټولو درنو او قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. الله دې وکړي چې ټول روغ او خوښ اوسئ او د کورونا او بعد آفت نه چې اوس مهال خپل تور سیوری په ټوله نړۍ غوړولې دی خوندي پاتې وي.
بلې مننه. البته یو لنډه یادونه کوم، د ګوزن ناروغي هیڅ درملنه نه لري، یوازې مخنیوي کېدای شي او هغه هم په واکسین سره چې ماشوم څوزلې واکسین شي او د ټول عمر لپاره ژوند له دغې ناروغي خوندي کړي. پولیو تر اوسه له ټولې نړۍ نه دوره کشوي. افغانستان او پاکستان کې تر اوسه دغه ناروغي موجوده ده او پیښې په وروستیو کلونو کې لا زیاتې شوي او د دې څرکم نه لګیږي چې په نږدې راتلونکي کې به دغه فلج کوونکې ناروغي قابو شي. د کورونا وایروس وبا ته په چې ټول نړی سترګې البته واکسین ته غړولي چې کله به جوړیږي د پولیو د ناروغي په وړاندې لمخ کې واکسین موجود دی، خپل ماشومان ته دغه واکسین په ورکولو سره هغوی له داسې ناروغي وژغوري چې ټول عمر لپاره به فلج وي. ډاکټر صاحب رازو، تاسو چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د واکسینونو د پوهاوي او اړیکو مسؤل یاست، که په پیل کې راته ووایئ چې تر اوسه پورې هم ډیر خلک نه پوهیږي چې پولیو یا ګوزن څه ډول ناروغي ده، څرنګه پیدا کیږي او له یو ماشوم نه بل ماشوم ته څرنګه سرایت کوي او د مخنیوي پر لارو چارو به هم وروسته وغږیږو. مهرباني.
بلې نوري صاحب، لکه څنګه چې تاسو ورته هم اشاره وکړله، پولیو یو ډیره ساری ناروغي ده چې یا ماشوم وزنی او یا په تلپاتې معلولیت باندې اخته کوي. دغه ناروغي د غایته موادو د لارې نه چې خواړه او اوبه په دغه میکروب باندې ککړ وي روغ و ماشومانو ته سرایت کوي. کله چې یو ماشوم خدای مکه په دغه د پولیو په ناروغي باندې اخته شي نو د ده د چاپیریال 200 نور کوچنیان د خطر سره مخامخ کولی شي. نو په همدغه خاطر باندې لکه تاسو چې هم ورته اشاره وکړه د دې ناروغۍ دپاره تر اوسه پورې داسې کومه ځانګړې درملنه شتون نه لري. یوازینی غوره او بنسټیزه او اساسي لارې همدغه ده چې ماشومانو ته دغه 2 څاڅکي واکسین چې هغه هم ډیری وختونه د ټولو کورنیو ته هماغه د دروازو تر شا ماشومانو ته ورکول کیږي. نو که چېرته د درنې کورنۍ یا په تېره بیا میندې او پلرونه دا مسؤلیت ترکي او خپلو ماشومانو ته په ټاکلي وخت واکسینونه په تېره بیا د پولیو واکسین تطبیق کړي نو د دغې ناروغۍ مخه لکه چې نورو هېوادونو له منځه وړې ده په افغانستان کې هم د دې ناروغۍ مخنیوی کېدلی شي او افغانستان هم د نورو هېوادونو په څیر د دې ناروغۍ د خلاصون لپاره لاره پیدا کولی شي.
بلی ډاکټر صاحب تاسو یادونه وکړل چې عمده عامل دا دی چې د غایته موادو له لارې چاپیریال ککړیږي او یو ماشوم کېدای شي چې 200 نور ماشومان هم په دغه ګوزن باندې اخته کی. که په دې اړه لږ معلومات ورکړي چې مثلا څه ډول هغه غایته مواد چې ډیرانونو کې کوټه کیږي او چیږي او بلاخره د باندې ماشومان پرې ساتيري کوي او د دوی د تنفسي لارې نه انتقالیږي په څه ډول؟
بلې لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه نو دغه میکروب چې د غایته موادو کې ژوندې پاتې کېدلې شي نو لبد مرغه چې موږ تاسو داسې مناسب هغه د غایته موادو د فکولو یعنی پارزه کې دا سہولتونه نشته. په تیر بیا د ولایاتو په مرکزونو کې چې هلته ډیر نفوس موږ په غزاینو کې ژوند کوي نو هلته دغه چاپیریال ساتنه چې دغه په تیر بیا د غایته موادو هغه خوندیتوب چې دی هغه په سمه توګه نه کیږي. نو ماشومان هم موږ په لکه په خارونو او په کلو باندو کې داسې په آزاد فضا کې غایته مواد یا د تغوت عمل تر سره کوي. نو چې همدغه میکروب غایته موادو کې یعنی ژوندې پاتې کیږي او بیا د دې چانس ته چې همدغه غایته مواد لکه د هوا د لارې نه یا هم د انسانانو په واسطه باندې چې هغه باندې لکه بوټان او نور پکې کړيږي او بیا دا کورونو ته انتقالیږي او بیا کورونو کې بیا په خوړو او اوبو د لارې نه هاضمي سیستم ته داخليږي او دا غي لارې نه بیا کولای شي چې روغ ماشومان په دغه ناروغي چې د پولیو ناروغي بلل کیږي په دی باندې اخته کی.
دغه میکروب د پولیو څومره وخت ژوندۍ پات کیدای شي او تر څه وخت پورې ډیر فعال وي یعنی د خطر انتقال شته؟
نو یو ماشوم چې کله په دغه ناروغي باندې اخته شي تر 4 ورځې پورې په فعال شکل باندې دغه میکروب روغ ماشومان ته انتقالولی شي یعنی تر 4 ورځې پورې هاته په ځینو حالاتو کې کېدلی شي تر 2 ورځې پورې دغه اخته ماشوم نورو ماشومانو ته د غایته موادو لار نه دغه میکروب انتقال کی. نو د 2 ورځې پورې هاته داسې اټکل کیږي چې دغه میکروب د نورو روغ ماشومانو ته انتقالولی شي. نو د کورونا آفت چې دی هغه خو البته د پولیو سره فرق په دې لري چې کورونا یعنی د هوا د لارې د پرنجي او د ټوخي د لارې نه هم سرایت کولای شي. خودلته لنیک مرغه چې د پولیو د پاره یوازې نه د سرایت لارې همدغه د غایته مواد لارې ده چې خواړه او اوبه کې ته په دغه غایته مواد باندې ککړ شي نو بیا دغه میکروب هضمي سیستم د لارې نه د انسان بدن ته داخليږي او بیا په پولیو باندې ماشوم یا کس چې د دې ناروغي په مقابل کې حساس یا غاخته کولای شي.
یعنی د کورونا د وایروس په نسبت د پولیو د مخنیوي یو څه اسانه کار دی که حفظ الصحه مراعات شي او نور روغتي سپارښتنې په پام کې ونیول شي.
بلې دا خو واضح خبره ده چې د پولیو د لپاره ډیر یو غیزمن او ګټور واکسین موږ په خپل لاس کې لرو او د دې ترڅنګ کله چې یو ماشوم په پولیو باندې اخته شي هغه ته کچیرته د پولیو د واکسین دوه څاڅکي ورکړ شي نو هغه په کلمو کې بیا هماغه میکروب چې التشتون لري هغه د فکی بیا د یعنی د سرایت چانس یې کمیږي. یعنی کچیرته موږ د پولیو پر اخته ماشوم ته هم د پولیو د واکسین څاڅکي ورکو د هغوی لپاره هم دغه واکسین ګټور دی. له بد مرغه یا له بد بختانه باید ووایم چې د کورونا دپاره خو داسې تر اوسه پورې کوم ځانګړی داسې ګټور او اغېزمن واکسین شتون نه لري. نو له همدې کبله د پولیو خطر د کورونا په پرتله کم دی. خو که چېرته یعنی دغه کمپاینونه چې اوس په ټپه درېدلي دي همداسې دوام پیدا کړي نو لري نه ده چې د کورونا په څیر همدغسې دا ناروغي هم په چټکۍ سره خپره شي او زمونږ د ټولنې ډېر ماشومان د دې ناروغۍ ښکار شي.
که راته ووایې چې یوه کورنۍ څه ډول پوهېدلی شي چې ماشوم یا ماشومان په پولیو باندې اخته دي یا ماشوم کې هغه نښې څه ډول راڅرګندېږي؟
بلې نوري صاحب، دا خو لکه په پیل کې ستونزمنه یا داسې په اسانه تشخیص نه شي کېدلی ځکه چې ډېری هغه د دې نښې او نښانې چې دي هغه د نورو ناروغیو سره ورته دي. لکه په پیل کې ماشومانو ته همداسې تبه او د زکام یا ریزش راز لکه د پزې بهېدل د ستوني درد او حتی په د ګیډې درد دا شیونه پیدا کیږي. او په دې حالاتو کې په ډېرو حالاتو کې کېدلی شي چې ماشوم حتی مړ شي او د هغې د مرګ علت یا لامل یې پیدا نه شي. خو موږ یوازې هغه ماشومان تشخیصولی شو چې هغه په فلج باندې اخته شي، لاس یا پښې چې فلج شي، د هغې نه وروسته بیا موږ د هغې نه د غایطه موادو سمپل اخلو او هغه غایطه موادو سمپل بیا د ځانګړو شرایطو له لارې نه بیا موږ تا په هیواد کې هم د دې سہولت نه لرو هغه اسلام آباد ته انتقال او اسلام آباد کې بیا د هغې د غایطه موادو سمپل د الکترانیک مایکروسکوپ ته لارې معاینه کیږي او بیا د هغې نتیجه موږ ته راځي چې دا ماشوم په پولیو باندې اخته دی. نو د په ډېرو وختونو کې د دې ناروغۍ تشخیص ستونزمن کار دی، داسې اسانه نه دی ځکه اراز او نښې چې دي د نورو ناروغیو سره ورته دي. یوازې هغه ماشومان چې په فلج یا په ګزړ باندې اخته شي، لاس یا پښې فلج شي، نو بیا هغه موږ تشخیص کولی شو. د دې پرته تشخیص یې ډېر اسانه او ساده نه دی.
ډاکټر صاحب، اکثرا خوب دا کم عمر ماشومان دي، نوی زیږیدلونه پورته تر ډیر وخت پورې سړی نه پوهیږي چې دوی حرکت نه کوي، یعنی په دې معنی دوی نه دريږي تر څو چې یو کلنۍ ترسيږي. دا هم بیرګرانوي چې کورنۍ لپاره پوښتنه چې ماشوم فلج دی، یعنی تاسو په نظر کورنۍ ډیر وروسته متوجه کیږي چې ماشوم په پولیو باندې اخته شوی دی، ګوزن په ناروغي اخته شوی دی؟
بلې نور صاحب، کله چې په ګوزن باندې اخته شي هغه بیا تشخیص کېدلی شي په اسانه ځکه چې هغه داسې نرم فالجي هغه کچې ته د لاس او پښه نه یوازې دا چې دا حرکت کور کوي نو هغه حرکت داسې حرکت چې په خپل حرکت نشي ورکولې او یا په هغه باندې درېدلې نشي او هغه خپل برته لویږي، یعنی زمکه تزان رسي او نرم فالجي. نو هغه اته کورنۍ خونه خور لکه روغتیاي کارکونکو په اسانۍ سره هغه تشخیص کولای شي او هغه ته لکه کورونې ته دا ویلې شي دا ماشوم په فلج یا په ګزړ باندې اخته شوی دی. خو د کچیرته فلج او ګزړ باندې اخته شوی نه وي نو دا د هغې نه مخکې نښې چې دي د نورو ناروغیو سره ورته دي. نو هغه مهال بیا د دې او د نورو ناروغیو فرق سره نه کیږي. خو کچیرته په فلج یا په ګزړ باندې اخته شي بیا د دې تشخیص لکه روغتیایي کارکوونکي په تیره ډاکترانې په اسانۍ سره کولی شي او کورنۍ هم تر یو حده پورې پاغه کورنۍ چې د سیواد کچې لوړې دي نو هغه هم کولای شي چې په دې باندې پوه شي چې ماشومې په ګوزان یا په فلج باندې اخته شوی.
تاسو مخې یادونه وکړه چې د غایطه موادو هغه نمونې سمپلونه د تشخیص لپاره لابراتوارونه نه لري اسلام آباد ته استوي. په افغانستان کې خدا پولیو ناروغي پیښې ډېرې زیاتې دي او د څو کلونو پر لپسې پیښې هم نورې زیاتېږي، ولې تر اوسه پورې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت نه دی توانېدلی چې د دغو لابراتوارونه په خپل داخل د افغانستان کې جوړ کړي؟
فکر کوم چې په ډیرو پرمختلونکو هیوادونو کې دغه سہولت شتون نه لري. نو زمونږ لکه نړیوالې روغتیایي ادارې ته څو ځلې سپارښتنه کړې ده چې موږ ته هغه کیټونه او د دې په دغه برخه کې هغه مناسب روزنیز ټریننګونه چې دي زموږ پرسونل ته راکړل شي. خو تر دې مقدمه پورې لکه نړیوال روغتیایي ادارې دې پر مثبت ځواب نه دی ویلی. البته ضرورت یې شته، خو اوس تر اوسه پورې دغه د غیطه موادو سمپل له بده مرغه چې بیا هم په ډېر ستونزمن حالت باندې موږ اسلام آباد ته انتقالو او هلته خو په داسې حال کې چې لکه د هند په هره ولسوالۍ کې دغه سهولت شته دی او هغوی کولی شي چې په هره ولسوالۍ کې خپل دغه د غیطه موادو سمپل معاینه کړي. خو یعنی ما په خپله په ډېرو هغه نړیوالو لکه ناستو کې دا خبره راپورته کړې ده چې کچېرته زمونږ سره لکه نړیواله روغتیایي اداره یا خصوصا هغه ټیکنیکل اډوایزری ګروپ چې دی یا پولیو دپاره چې هغه مشورتي ګروپ دی هغوی دپاره زمونږ غوښتنه کړې ده چې دغه سهولت په افغانستان کې هم برابر شي چې موږ د دغه ستونزې نه خلاص شو. خو تر دې دمه پورې لکه نړیوالې روغتیایي ادارې زمونږ غوښتنو ته داسې مثبت ځواب نه دی ویلی.
بلې ډاکټر صاحب، تاسو د ښې موضوع یادونه وکړله. مخکې له دې چې سټډیو ته راسم د پولیو د ناروغۍ په اړه مې یو څه پلټنه کوله، ومې لیدل چې په 1983 کال کې د پولیو پیښې په ټوله نړۍ کې له 350,000 زیاتې وې او د پولیو یا د ګوزنډې ناروغۍ د مخنیوي د نړیوالو هڅو په ترڅ کې تقریبا 99% دغه ناروغي له نړۍ څخه ورکه شوې ده. یوازې پاکستان، افغانستان او نایجیریا کې، او نایجیریا هم د دغه روغی څخه خلاص یو هواد اعلان شو. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان سمو د مخکې یوازې افغانستان او پاکستان کې دغه ناروغي ډیر زیاته پاتې ده. په 2018 کال کې پیښې 22 ثبت شوی و، ډیر کمای پکې راغلی. نړیوالو هڅه کړې ده خو په افغانستان او پاکستان کې دغه ناروغي چې دواړه ګاونډي هوادونه دي او په اسانۍ سره کېدای شي چې خلک یو تر بل تګ راتګ کوي، له یو ځای نه بل ځای ته انتقال شي، دغه ناروغي ډیر ده. یعنی بیا هم د تاسو لپاره لفظي غوښتنو سره سره د روغتیا نړیوال سازمان یا نور د روغتیا په برخه کې نړیوالو مؤسسو تاسو سره دغه مرسته تر اوسه پورې نه دی کړی، دغه غوښتنه مو جدي مطرح کړی ده.
البته ما خپل سپارښتنه د یو تخنیکی غړي په توګه لکه خپل مقاماتو ته مور کړی ده او د نړیوال روغتیایي ادارې نه مې هم غوښتنه کړی ده. خو له بده مرغه چې په تیر وختونو کې دغه وړاندیز ته داسې ښه پام نه دی شوی، نو وګورو چې دا د نوي وزیر صاحب په راتګ سره موږ وکولی شو چې نړیوال هم په دې باندې قانع کړو چې دغه سهولت. حتی ما په خپل مرکزي لابراتوار کې یو ورځې خپل معلوماتونه راټولول، نو هغوی ما ته دې ډاډ راکړ چې یوازې هغه د یو ډول ماشینونه دي د 3000 په نامه باندې، ویل دغه ماشینونه موږ ته په واک کې راکړل شي او موږ ته کیټونه راکړل شي او زمونږ دغه څه پرسونل چې دی دغه په دې برخه کې ټریننګ کې نور انشاءالله موږ د دې ظرفیت لرو چې دغه د پولیو سمپلونه همدلته په هیواد کې دننه معاینه کړو او هغه نتیجه هم زمونږ لپاره به د ډاډ وړ ځکه چې په پاکستان زمونږ غوډي هیواد ته په ډیرو ځایونو کې یعنی موږ کېدای شي د دوی په لابراتواري معاینات باندې البته شک هم پیدا شي، ځکه ډیری داسې د پولیو مثبتې پیښې دي چې هغه په خپلو پښو ګرځي. آته منګلې دلی دي چې بيخي لکه کرکټ او دا سی د فوټبال لوبي کې کی برخه اخلي، خو بیا هم هغه دوی مثبت راوستلی دي. نو تر څو پورې چې البته پاکستان د پولیو نه خلاص نشي، نو د زمونږ چانس د پولیو د خلاصون لپاره نشته، ځکه چې زمونږ هغه ټول لکه واک او اختیار د دوی سره دی. نو که دوی هر ډول معاینات موږ ته نتیجه راکړي، بیا هم موږ د دوی سره سپیناوی نه شو کولای، ځکه چې زمونږ لکه د موټر سټیرنګ او هغه د دوی په لاس
کې. ډاکټر صاحب، تاسو به هم شک پکې کوئ د سمپلونو چې اسلام آباد ته استول کیږي؟ یعنی په هغه کې به هم په دې معنی چې یو درسته نه وي درغلی به پکې کیږي چې وخی چې په افغانستان کې هم دغه د پولیو پیښې ډېرې دي و نظر پاکستان ته؟
ولا تاسو خو یعنی کزه درته يم چې د تخنیکی اړخه بعضی وخت یعنی موږ په خپل لیدل چې د پوزیو مثبت پیخي د دې د غفال سیدې د غزنډي چې د بیرته خپل لومړني حالت ته نه راګرځي. خو بیا هم د غزنی ماشومان چې دي هغه ماتاسته ویل چې اتا مونږ ولیدل چې بیخي فوټبال کوي کرکټ کوي، نو فالج ماشومان یا په غزن هفته ماشومان چیرته د دې وړتیا لري؟ نو دغه سی او شک او هغه په ځینو حالاتو کې رامنځته کېدلی شي. نو د دې شک د مخنیوي په خاطر باندې، یعنی که چیرته نړیوال او خصوصا زمونږ د عامې روغتیا د وزارت مقامات دغه ټکي ته پام وکړي او دغه سهولت په هیواد کې دننه برابر کړي، دا به ډېر ښه نسبت دې ته چې په لوړ قیمت سره مونږ د خپل سپلونه اسلام آباد ته انتقال کوو. بیا هم په ځینو حالات کې مونږ د شک او تردید سره مخامخ شو.
بلې ډاکټر صاحب، په پاکستان کې هم د پولیو پیښې مخ په زیاتېدو دي. د روان کال له پیل راهیسې په دې هیواد کې د 850 نوي پیښو د ثبتېدو خبر ورکول شوی دی، او ډېرې دغه پیښې هم په خیبر پښتونخوا ایالت کې ثبت شوي چې د مونږ ډېر سرحدي ولایتونه ورسره تړلي دي. تاسو ختیځو څلورو ولایتونو کې د دغه کمپاین په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې څو ورځې به دوام کوي، او څومره هیلمن یاست چې په دې کمپاین کې به وکړی شي څومره ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړي؟
بلې نوري صاحب، لکه تاسو چې ورته اشاره وکړله، د پولیو ورغاړه ډېرې مثبتې پیښې د پولیو شتون لري. بل دغه درې ولایتونه زمونږ چې دي ختیځ ولایتونه، ننګرهار، کونړ او لغمان، د دې وګړي زیات چې دي د اخواته تګ را تګ لري، نو دغه وایرس سرحد نه پیژني. د سرحد نه دواړو خواو ته لکه انتقال د دې هم د انسانانو په واسطه باندې کېدلی شي. نو مونږ هم داسې لازم وګڼل چې په دغه ولایتونو کې تاسو پوهیږئ چې اوس خو د کورونا آفت له کبله نږدې څلورو یا پنځو میاشتو راهیسې مونږ کمپاینونه نه دي ترسره کړي. نو دا لومړنی او ځانګړی او یوازینی کمپاین دی چې په ختیځ حوزه کې مونږ ترسره کوو، په دغه درې ولایتونو کې، ننګرهار، لغمان او کونړ ولایتونو کې. نو په دغه کې د خاص تدابیر نیول شوي دي، ځکه چې دا د کورونا د آفت انتقال لپاره دا پولیو هم لکه مناسب ګڼل کیږي، ځکه چې همدغه د واکسین بوتل یا ویل چې دی د یو کور نه بل کور ته انتقالیږي، او بیا که چېرته یا کسان چې دغه د پولیو واکسین تطبیقوي، نو د دوی روغتیا هم باید په پام کې ونیول شي. چې دا لکه انداسې اشخاص مونږ تر دې ربریده ګمارل دي چې یا دغه ناروغي په بشپړه توګه تیر کړي، یا بیا دغه ناروغي نه خوندي پاتې. چې دغه د دې په څنګ کې په دې کمپاین کې ځانګړنې ادا ده چې مونږ هر ټیم ته دوه لکه هغه د میکروب د پاکولو محلول یا سانیټایزرونه ورکو د ورځې په اوږدو کې، او دوه ماسکونه دې ټیم ته ورکو د ورځې. نو دا دوی په ځانګړو شرایطو باندې دغه واکسین کوچنیانو ته تطبیقوي، حتی هغه واټن هم به دوی په پام کې نیسي. او د بلې خوا نه که چېرته هغه د پولیو د واکسین د ویال یا د بوتل هغه ډراپر یا هغه څوک چې د هغه د ماشومانو د خولې سره په تماس باندې راځي د لاړو او د نورو، نو بیا به ورته هغه ډراپر یا هغه څوک د پولیو د بوتل هغه به ورته بیا بدلوي. نو دغه کمپاین کې مونږ کوښښ کوو چې دغه د درې ولایتونو د پنځو کالو نه ښکته ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکو، او دغه تګ راتګ چې په دغه ختیځه حوزه کې د پولې نه غاړه وګړو سره شته، نو دغه د سرایت چانس د دغه واکسین په واسطه باندې مونږ محدود کو.
تاسو یادونه وکړه چې د کورونا او بعد خبرېدو په خاطر باندې د پولیو واکسینونه په افغانستان کې پټه پدری دي. د پولیو واکسین خو تاسو په کال کې څو ځلی پلان کړی وي، او یو ماشوم ته څو ځلی باید دغه واکسین ورکول شي؟ اسې ساحه لري چې دغه واکسین د پټه پدری دو لوجه په افغانستان کې به څومره پیښې ډېرې شوې وي؟ موږ داسې اسایل لرو چې د روان کال د 2020 کال چې تر اوسه لا پای ته نه رسیدلی، په افغانستان کې ویل کېږي چې 9 نوې پیښې ثبت شوې، 19 په جنوبي ولایتونو کې دي. تاسو سره هم داسې شمېرې شته؟
بلې، که چېرته موږ د تیر 2019 کال سره پرتله کړو، دغه اوس مهال د هغه وخت سره، نو په تیر کال کې موږ ټولې مثبتې پیښې 9 ته رسیدلې وي. اوس هم تاسو ورته اشاره وکړه چې تر دې مهاله موږ 9 مثبتې
پیښې لرو. د بلې خوانه دغه اوس مهال چې دی دغه موسم چې دی د پولیو د وایرس د انتقال لپاره دومره لکه زیات د اندېښنې وړ نه دی. دغه د سپتمبر اکتوبر او نومبر په میاشتو کې ډېر زیات د پولیو خپل سر راپورته کوي. نو دا چې اوس وخت کې دغسې د معافیت خلاف ماشومانو کې شتون لري، نو د دې اټکل شته دی خدای وکړي چې دغه حالت بدل شي او دغه د کورونا وبا آفت په ټولې نړۍ نه لکه ټول شي او په تیره زمونږ ماشومان هم د دغه ناروغۍ نه خوندي پاتې شي او مونږ داسې چانس پیدا کړو چې ماشومان ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورکړو. د دې پرته یعنی د دې ډار او ویره شته چې په دې راتلونکو څو میاشتو کې که چېرته حالت همداسې دوام وکړي نو د پولیو د وایرس ترایت چانس ډیر زیات دی. البته دغه پیښې کېدلی شي چې لکه اوس مهال چې نه ته رسېدلي دې دوه درې برابره زیات شي. نو وګورو چې لکه مونږ څه کولی شو او حالات مونږ ته څومره اجازه راکولی شي چې مونږ ماشومان د پولیو په وړاندې خوندي کړو.
په دې وبیا هم خبرې وکړو، دا خو یوازې په دریو ولایتونو کې تاسو دغه د کمپاین ویلې، حتمان به بل کمپاین هم لري په پام کې.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
ډاکټر صاحب ایوب، دغه پولیو د واکسین په اړه اکثرا له اوریدونکو سره پوښتنې دي چې دا واکسین څه ډول واکسین دی، چیرې جوړیږي او آیا د پولیو مخنیوي شي که نشي نیولی؟
بلې نوري صاحب، لکه چې تاسو ورته هم اشاره وکړه، واکسین البته خپله ترکیب چې دی همدغه میکروب چې دغه ناروغي منځته راوړي خپل په ترکیب کې همدغه میکروب دی چې دغه میکروب کمزوری شوی دی، د ناروغۍ د منځته راوړو قابلیت نه لري. او د دې په څنګ کې د دې میکروب سره یو ډول پوتاشیم مالګه ده، هغه ور سره یو ځای کیږي او یو انټي بیوټیک په ډېره کم اندازه د نیومایسین په نامه باندې او بل دغه اوبه مونږ تاسو چې الهي نعمت دی او د ماغې باندې مونږ تاسو ژوند یو، دغه څلور شیانو نه پرته نور د پولیو په واکسین کې بل هیڅ داسې کوم توکی نشته دی چې هغه باندې مونږ حساب وکړو. نو خپل بیا تکراروم چې همدغه د پولیو د ناروغۍ یا د وایرس خپل کمزوری شوی حالت دی، د پوتاشیم مالګه ده، نیومایسین په نامه یا کچھ انټي بیوټیک دی په ډیر کم مقدار او اوبه، دغه څلور شیانو نه د پولیو واکسین جوړ دی. او د دې ورخواته نور کم شی په دې د دې ترکیب کې شتون نه لري.
لوی کمپاین څو په پام کې لري چې په ټول افغانستان کې تطبیق شي؟
مونږ هو البته مخکې ما اشاره ورته وکړه چې یو فری کمپاین مونږ په اگست په میاشت کې پلان کړی دی چې په هغه کې هلمند هم شامل دی. نو دا څوارلس ولایتونه چې د پاکستان سره په پوله باندې واقع دي، نو په دغه کې مونږ فری کمپاین تر سره کوو. البته د کورونا دوبا د خبرېدو د غزنګړي شرایط په پام کې نیولو سره، نو او د سپتمبر په میاشت کې بیا مونږ سراسري کمپاین ان شاء الله په پلان کې لرو چې تر سره کوو.
د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت د واکسینونو د پوهاوي او اړیکو مسول ډاکټر ګل خان ایوب، له تاسو مننه. قدر من اوریدونکو، له تاسو هم مننه چې په دې پروګرام کې مورا سره ګډون وکړل. د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه و مانوریاس نوري د خپل تخنیکی همکار شفیق یار په مرسته پر مخ یوړه. په دې هیله چې هم د پولیو له ناروغۍ په امن کې اوسي او هم د کورونا وبا چې په افغانستان کې خبره شوی.
دماشو مانو راتون که تارا
ماشوم زرغون شي د واکسین ساس کی ورته ژوندون شي پام چې ته پاتې ماشوم ناشي چې لوشي ګلګل چې خزان شي چې خروان شي د ژوند پلارا د ماشومانو راتلونکی څاره مورې او پلار.